دوستانو ستړمو شه د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به هیڅ وضعیت بدل نه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د ناټو اندېښنو ته په ځواب سره د بشپړ امنیت له پلوه ډاډمن دي. دوستانو په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. په نوی ډیلی کې څلور تنه افغانان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول سوي دي، او د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن سهار د دې هیواد د تیلو یوه بډایه سیمه او د تیلو یوه تصفیهخانه د بي پیلوټ الوتکې لخوا په نښه سوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه شپږ ویشت ولایتونو ته حساس مواد انتقال سوي دي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د رای ورکونې په 5303 اویا مرکزونو کې به انتخابات ترسره سي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به د 4942 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په همدې حال کې په فاریاب ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر وایي شاید ولسمشري انتخاباتو په ورځ په دې ولایت کې د رایو له 112 مرکزونو څخه 3 یې پرانیستي او نور به یې تړلې وي. دغه دفتر محمد بشیر حسام نن ازادي راډیو ته ویل
د 63 مرکز انتخابات برگزار میشه. گفتن
دی وی دریش بیت مرکزونه به د انتخاباتو په ورځ پرانیستي وي، هغه هم په دریو برخو ویشل سوي دي. په 28 مرکزونو کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته. شپږ مرکزونه له متوسط امنیتي ګواښ او په 28 مرکزونو کې امنیتي ګواښ ډیر بلل سوي دي. پاته نور 9 مرکزونه به تړل وي. شغلی حسام دغه راز ویل چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد فاریاب ته رسیدلی دي او ټاکل سوي چې سرلنن ولسوالیو ته هم اوله جلسه د افغانستان ولسمشر انتخابات میزان تلی پر شپږمه چې د سپتمبر 28 کېږي ترسره کېږي. د جوزجان سیمې چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی قمندان وژل سوی دی. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو قمندان محمد صدیق تېره شپه له خپلو دوو نور ملګرو سره په یوه هوایي برید کې ووژل سو. دی وایي دغه کسان د قوشتېپې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول سوي ولسوال ملا نادر پورې اړوند ول. نوموړي د دې کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو زیاته یې کړه چې دا هوایي برید د یاد ولسوالۍ په چکمچکور کلي کې سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې یوه ورځ دمخه د 209 شاین قل اردو چارواکو د طالبانو د سرې قطعې د یوه قمندان قاري عثمان او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. هغه قمندان د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې ووژل سو. هندي رسنیو د نشه یي موادو د قاچاق په تور د څلورو افغانانو د نیول کېدو خبر ورکړ. دغو رسنیو په نوي ډیلي کې د نشه یي موادو د کنټرول دفتر د مسؤلینو په حواله لیکلي چې وایي دغه څلور افغانان په اندرا ګاندي نړیوال هوایي ډګر کې داسې مهال نیول سوي چې غوښتل یې د هېواد ته هیروین په پټه انتقال کړي. ویل کېږي دغه کسان له کندهاره نوي ډیلي ته ورغلي وو. هندي چارواکي وایي له دغو کسانو سره څه باندې 8 کیلوګرامه هیروین موندل سوي دي. تر اوسه د دې څلورو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویل سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د 16 اوورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې له دې نه چې دغه لوبې پیل شي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او ان شاء الله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان، زیمبابوې او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبې پرون پیل سوي دي چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به 2 مسابقې کوي او پایله به د سپتمبر په 24 ده. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي د دغه هیواد د تیلو پر یوه بډایه سیمه او د تیلو پر یوه تصفیه خانه د بې پیلوټ الوتکې برید سوی دی. د دغو چارواکو په خبره په آرامکو تاسیساتو کې دغه برید د پراخې اورلګېدنې سبب هم سو. آرامکو چې د سعودي د تیلو دولتي شرکت دی تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دغه شرکت د اپیک په نوم د تیلو یو تصفیه خانه د نړۍ په سطحه د اومو تیلو تر ټولو لویه کارخانه ګڼي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په تیر کې د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د بې پیلوټ الوتکې بریدونه کړي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال له مارچ راهیسې د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره په جګړه وو. او د روسیې او بلاروس پوځونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د روسیې حکومت پرون په ویلامې کې ویل چې په دې ځانګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون وکړ. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې د تمرینونو ته 4000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامي مواد استولې دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو د ګډ تمرینات په یوه اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نږدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو وار داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و به ریشي افغان حکومت وی د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. مسکو ته د طالبانو د یو هیئت د وروستي سفر په تړاو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي
با سفر کردن چند تن از رهبرای طالبان که در قطر بودن به مسکو
د ښاغلي صدیقی بشپړې څرګندونې به وروسته درسره په یو رپورټ کې شریک کړو. پر همدې موضوع چې د طالبانو دغه هیئت چې مسکو ته تللی او ګمان کېږي چین ته به ولاړ شي له خپلو وروستیو سفرونو څه غواړي. په داسې حال کې چې امریکا له دې ډلې سره د سولې خبرې ځنډولي د چارو له شنونکي خالد سادات سره به پرې مرکه ولرو. د انتخاباتو په تړاو په ریپورټونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو په ورځ د امنیتي اندېښنو په وړاندې په ځواب کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړي. دا بم واورې چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو نن ازادي راډیو ته کړې. که وخت د افغانستان او سیمې په تړاو به نور رپورټونه هم ولرو. سپورتي خبرونه هم دراورو. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه د تاندې څانګې ونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې خپرېږي. تاسو زموږ غغله ازادي راډیو ناوړی. افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د سولې په اړه به د ټاکنو نه وروسته راتلونکی حکومت تصمیم نیسي، خو ځینې طالب پلوي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې لپاره ګټور بولي. نور حال له کابل څخه د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د افغان حکومت او امریکا لخوا د سولې د خبرو درېدل او د طالبانو هلې ځلې د سولې د پروسې د راتلونکي څرنګوالي په اړه مشورې، خو اوس افغان حکومت مسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي او وایي دا سفرونه به د افغانستان د حکومت او د امریکا په وروستي تصمیم هیڅ اغیز ونه کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ډول ګټه ونه لري. ښاغلی صدیقی وایي له طالبانو سره د سولې په اړه تر انتخاباتو وروسته نوی حکومت خبرې کوي.
تا روز برگزاری انتخابات شش میزان حکومت افغانستان تلاش های خود را راجع به پروسه صلح.
افغان حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو تر ورځې د سولې په اړه خپل هڅې درولې دي. زموږ په باور د سولې د مشروعیت کلید د انتخاباتو ترسره کېدو کې دی او له مشروعیت پرته سولې نشي ټینګېدای. د انتخاباتو وروسته به د افغان حکومت لومړیتوب سولې وي.
یکی از اولویت های اساسی و پیشبرد پروسه صلح خواهد بود.
ښاغلی صدیقي ادا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قاري دین محمد او شیر محمد عباس تانکزای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي. ښاغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسېدلي او تر دې دمه یې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. د دیپلوماسي مشر شیر محمد عباس تانکزی له روسي ټلویزیون یعنی آرټي سره په مرکه کې ویلي که چیرې امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان سل کاله نور هم جنگ کولای شي. د ښاغلي تانکزی د دې خبرې په غبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید د افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د عمومي بښنه وغواړي. د یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د طالبانو دا سفرونه باید د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی هغه خلکو ته چې د دې سره د مذاکرات سره دلچسپی سته او د هر څوک د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقه کې ملګری پیدا کوي، بیا خصوصا د همسایه ملګرو سره هر څوک دلچسپی ډېر لري او هغه هم دلچسپی دوی ته ډېره لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت به ځي چې هغو دا خبره مذاکراتو تعطیل هغو ښه نه وګڼلي نو دوی به ځي د هغو سره به خپله مشوره.
خو ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا باور لري چې د طالبانو دا سفرونه یوازې د دوی د سیاسي مشروعیت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو لپاره دي. سیاسي کارپوه او د افغانستان د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عمر شریفي:
مسکو چین یو شمیر نورو هیوادونو ته د طالبانو له سفرونو موخه دا ده چې دوی غواړي یو ځل بیا خپل سیاسي مشروعیت لوړ وکړي او ځان ته مشروعیت ورکړي. همدارنګه مسکو ته د دوی په سفر کې د دغه هیواد او سیمه ییزو هیوادونو رقابت هم ښکاري، خو پر سوله به هیڅ اغیز ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو تر درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړي چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړي او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کې له طالبانو سره له نه پړاو مذاکرات وروسته د مذاکرات لغوه کړل او وې ځنډول، طالبانو هڅې پیل کړې دي چې یو شمېر هیوادونو سره، البته د سیمې هیوادونو سره، د سولې په تړاو خبرې وکړي. په دې بلړ کې د طالبانو یو درې کسیس هیئت مسکو ته تللی دی او داسې باور دی چې ښایي چین ته ملاړ شي. افغان کارپوهان وایي وسلوال طالبان په دې هڅه کې دي څو د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. دا چارو کارپو خالد سادات وایي دوی له دې عمله د سیمې پر هیوادونو هم فشار راوسته. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو خبریالې فیروزي عزیزي مرکه کړې او په اثر کې ترې د وسلوالو طالبانو د دغه هڅو په تړاو پوښتلې دي.
طالبان له دوه جهاتو کوشش کوي تر څو د سیمې هیوادونو دې ته واداره کړي چې پر امریکا فشار راوړي یا امریکایانو سره تعامل ته ورسېږي چې دغه خبرې بیا له سره پیل کړي. لومړی دلیل دا چې طالبان د داخل نه، خصوصا د هغه طالبانو نه چې په جګړه کې دي، هغوی په ډېره خورا کچه باندې په ډېره چټکه توګه باندې د قطر دفتر ته پیغامونه لیږلي چې په ټوله معنا باندې باید د سولې مسله مخکې یوسي او دلته د طالبان لپاره هم جګړه او د سنګین تلفات او لوی تلفات دا نور تحمل نه دي. بنان یو فشار دا دی تر څو طالبان د امریکا پر ځای باندې امریکا سره خبر ناکامیږي، باید د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري له هغوی له طریقه کولای شي چې په امریکا باندې فشار راوړي، ملګري ملتونو کې دا آواز پورته کړي تر څو د سولې په نوم دا روانه پروسه یا طالبان هغه چې په دې سولې کې ځان ته امتیاز په توګه باندې ګوري هغه بیا له سره شروع کړي. یعنی ما لپاره ټول د هغه سبري چې طالبان غواړي تر څو د امریکا سره د غیر مستقیم لارې د امریکا د چین د روسیې ممکن د سیمې نورې هیوادونو له طریقه خبرو ته ودانګي.
نو اوس څه کله دوی دومره هڅې کوي څه فکر کوي؟ آیا دوی په دې ورته قناعت باور کوي البته امریکا ته چې دوی ته بیا هم هغه د سولې مذاکرات او قل دوی سره مذاکرات پیل کړي؟
په ټوله کې زه فکر کوم چې دا امکان لري، ولې په یو ستونزمن حالت کې او هغه دا چې ممکن امریکا او بخښي ممکن د روسیا او چین د امریکا په مقابل کې بل اخر یو سبب دومره په نړیوال سیاست کې مثلا روسان باید د امریکا پر وړاندې د اوکران په جګړه کې، د سوریې په جګړه کې، همدارنګه په نورو جګړو کې یو خبرې شینی وکړي یا د امریکا د پښتون حرکتونو وکاندي. چین همدارنګه ممکن په اقتصادي مسایلو کې، همدا د نړیوال اقتصاد مسایلو کې، د او نړیوال بزنس کې د امریکایانو سره توافق ته ورسېږي تر څو دا خبرې بیا پیل شي. یعنی ما لپاره د امکان تر حده بیخي ولې دا به ډېرې انرژي وغواړي نسبت د چې امریکا او طالبان مستقیما په خبرو ته کښېني. یعنی دا به انرژي وغواړي، دا به وخت وغواړي، دا به ډېرې ډیپلوماسۍ ته اړتیا ولري. او په ضمن کې زه فکر کوم چې د دې ناکامېدو چانسونه په آینده کې زه ګورم چې سره دې چې وبرسېږي او توافق ته امکانات شته دي، ولې د ناکامېدو چانسونه یې هم شته دي. چې نو زما باور دا ده چې ممکن د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري د ملګرو ملتونو له ادرس څخه خبره امریکایانو سره یو وحدت شکل ته ورسي، اتحاد شکل ته ورسي. اما دا ډېر انرژي ته اړتیا لري او ډېر ډیالوګ ته ډېر وخت اړتیا لري.
بله، په لنډو کې راته وایي د افغان حکومت یو شرط چې د طالبانو لپاره، البته د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره غوي، یوازینی شرط دا دی چې دوی باید اوربان ته غاړه کېږدي، اوربان دی وکړه. څه فکر کوي دا اوس افغان حکومت څه کول پکار دي چې د دې فرصت نه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې د سولې خبرې دریدلې دي، څه ډول ګټه پورته کا؟
افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې مرحلې ته داخل شي او دې مرحلې لپاره باید افغان حکومت خپل چمتووالی ونیسي. زه باور لرم چې د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې طالبانو سره په مذاکراتو کې ښکېل دي، روسیه، چین، ممکن عربي نړۍ په آینده کې هم ښکېل شي. د دې په دې مسله کې دویم راوند کې یا دویم دور شروع کیږي د سیمې هیوادونو له ادرس نه، په دې کې باید افغان حکومت مستقیما نظر ځان ته پیدا کاندي. له بده مرغه چې په تېرو مذاکراتو کې خبرې په طالبانو او د امریکا ترمنځ د افغان حکومت ځای نه درلود، یعنی فعال لوبغاړی نه و. نو افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې لوبې ته داخل شي، دې مسلې ته داخل شي، او د یو فعال بازیګر، د یو فعال لوبغاړي په توګه د افغانستان د خلکو د پرمندګۍ او همدارنګه د بدنفاني مذاکراتو د زمینې جوړولو لپاره باید لاس په کار شي. یعنی زه باور لرم چې اوس هم افغانستان حکومت یو چانس ته له دې فرصت نه باید سالم استفاده وکړي.
خالد سادات د افغانستان د سیاسي چارو شنونکی و چې د طالبانو د وروستیو سفرونو په تړاو او د افغانستان د سولې پر راتلونکي خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د ولسمشری راتلونکو ټول ټاکنو ته د روانو چمتووالو حل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشری د راتلونکو ټول ټاکنو د امنیت لپاره بشپړ تدابیر نیولي. د دې وزارت مرستیالي ویاندي مروي امینی نن ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو ورسته هر اړخیز ځانګړی امنیتي پلان چمتو کړی. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو جنرال د انتخاباتو په ورځ د احتمالي تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته لا دوه اونیو کم موده پاتې ده، خو د امنیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک جنرال ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو په ورځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي تمه کیږي. ټاډ ولټرز د جمعې په ورځ په سلوانیا کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې د دې ځواکونه به د انتخاباتو په ورځ د افغان ځواکونو ننګ وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میزان د شپږم انتخاباتو لپاره ځانګړی امنیتي پلان چمتو کړی.
د کورنیو چارو وزارت ټاکلو لپاره ځانګړی پلان لري. هغه تقریبا له اتو یا نهو میاشتو مخکې څخه دوی د پلان جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو د ورځې لپاره چې ډېر ورته نږدې هم یو ځانګړی ترتیبات یې نیولې دي. نو خلکو ته وعده ورکړو چې د ټاکنو د ورځې امنیت به په ښه توګه نیول کېږي او انشاءالله د خلکو د مرستې تر څنګ به موږ اوس کولی چې دغه تهدیدات، دغه تاوتریخوالی چې نورو هم پیشبینی کړی ده او د کورنیو چارو وزارت هم د تهدیدونه راغلي دي، د دې خبره مخنیوی.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د انتخاباتو 4902 مرکزونه موجود دي چې 602 لوړ امنیتي ګواښ، 908 متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي او 3212 مرکزونه له لږ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې د امنیت د خوندیتوب لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې پولیس ورته په دندو ګمارل کیږي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره له نورو اړوندو ادارو سره په خوا کې د لوړ امنیتي ګواښ لرونکو مرکزونو لپاره تر 15، متوسط ګواښ سره مخ درې مرکزونو لپاره شپږ او کم امنیتي ګواښ لاندې مرکزونو لپاره 4 پولیس په پام کې نیول سوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوهان د انتخاباتو په ورځ د امنیتي پلان په بشپړ پلي کېدو ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت په خنې امنیتی مرستیال میرزا محمد یارمنوی پولیس باید د هغه چا امنیت خوندي کړي چې رایه اچوي. حتما دوی محلونه سروې کړي، په اساس یې پولیس په دندو ګمارلي. که چیرې د پولیسو له لوري چک او تلاشي په ښه توګه وسي، بلکې کولای سي چې ښه امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د جمهوري ریاست انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه کېږي چې شاوخوا دیارلس ورځې ورته پاتې دي. نوماندانو هم ټاکنیزې سیالۍ چټکې کړې.
د هلمند د پولیسو چارواکي هم وایي چې په هغه سیمو کې د انتخاباتو د ښه امنیت لپاره د پولیسو تشکیل ډېر کړی چې امنیتي ستونزې پکې شته. دا چې په هلمند کې په کومو سیمو کې انتخابات کیږي او څومره کسان رای ورکولو امکانات لري، په اړه یې تفصیل الیاس دایره کوي.
که څه هم د ولسمشریز ټاکنو لپاره لږ ورځې پاتې دي، خو په هلمند کې اوس د ځینو انتخاباتي ټیمونو لخوا ځای ځای کمپاینې خوړې غونډې پیل شوې دي. سره دې چې خلک د ټاکنو د کمپاین او په مجموع کې د انتخاباتي ټیمونو د طرحو او پروګرامونو څخه د نه خبرتیا په خاطر ناراضه دي، اما تر ټولو مهمه مسله د ټاکنو پر مهال امنیت دی. که څه هم د هلمند چارواکي د ټاکنو د امنیت او امکاناتو د موجودیت ډاډ ورکوي، خو د دې ولایت امنیت کمانډان سمونمل اسام الدین هلمندی وایي په هغه سیمو کې د پولیسو تشکیل ډېر کړی دی چې تر نسبي تهدید به لاندې وي.
د ټاکنو یا د انتخابات لپاره آمادګي موږ سل په سل کې آمادګي ورته لرو، او تاسو ویني خبر یاست چې موږ د عملیاتونه کوو. عملیاتونه مخکې هم کړی دي او اوس هم پلانونه لرو د عملیاتو چې کوم نقاط کمربندې نقاطې خطر لري هغه ساحه کې موږ عملیات اجرا کوو او ساحه پراخ کوو. انتخابات لپاره موږ پوره آماده کې لرو. د ډېر وخت څخه لکه شمالي ولسوالۍ د ډېر وخت څخه چې پکې جنگ دی، او یا څو سر ولسوالۍ لکه باغران او مساکلات چې پکې کړی دي، هغه خواته نسی څوک رفت آمد نسی کولای، مشکلات لري. او نور کښته جنوبي او غرب او شرق خواته د لشکرګاه پر چار اطراف باندې په دې ټول ساحو کې انتخابات کېدونکي دي، او انتخابات کېږي. او خلک او شوراګانې چې موږ سره په تماس کې یا په عملیاتو کې، لکه زه چې ناوې ته ولاړم خلکو سره ونیس پنځو سره مو ولیدل، یعنی خلک هم دې ته لیواله دي، آماده دي سر په سر خپلو انتخابات.
په هلمند کې د ولسمشری د پاره د رایه چونې په ورځ چې د میزان شپږمه نیټه ټاکل شوې ده، ټول پنځه مرکزونه پرانستل کېږي. په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤل شبیر احمد حلیم وایي د لشکرګاه په شمول په ټولو ولسوالیو کې انتخابات کېږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د ترور لکه په شاوخوا کسانو سټیکر لګولې دی، خو ټول شاید د رایه چونې په ورځ ګډون ونه شي کړای.
د هلمند په ولایت کې د تیرو پارلماني ټاکنو نه بهتر تقویتی پروګرامه پورې کم څلور لکه خلکو سټیکر لګولې په هلمند کې، او پر راتلونکو انتخاباتو کې ان شاء الله چې هغه منګ د آگاهی عامه پروګرام او د آگاهی عامه د مبلغینو همدارنګ د محلي ادارې سره په همکارۍ باندې چې منګ کوم هغه سروې کړی دنو کامیتی فضا جوړی تقریبا د یو نیم تر دوه لکو کسانو پورې شاید برخه وخت.
د هلمند ټولې څوارلس ولسوالۍ دي چې د ناوی او نادالی پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي، د یو شمیر نورې مرکزونو د حکومتي سرتیرو سره دي، او بعضې په کلي ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په داسې حال کې د څلور لکه کسانو د سټیکر خبر ورکوي چې د هلمند د نفوسو دقیقه او نوې شمېره نه ده معلومه شوې. مهدلاستی د ازادي راډیو هلمند.
اخوا ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د چارواکو په وینا د بشپړېدو په حال کې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه شپږ ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي. د دې کمیسیون مرستیال د رای ورکولو په 5303 مرکزونو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشریز و ټاکنو ته دیارلس ورځې پاتې دي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د انتقال لړۍ په بشپړېدو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه شپږ ولایتونو ته حساس انتخاباتي مواد انتقال شوي دي. د نوموړي په خبره په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو له امله دغه مواد د هوا له لارې لېږدول شوي.
مواد همره بسته‌بندی کردیم.
موږ دغه مواد په بشپړ توګه بسته‌بندی کړی. یاد مواد شپږویستو ولایتونو ته رسیدلی او د شمال ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ته مواد رسیدو په حال کې دي، او همدارنګه د مرکز زون چې پکې کاپیسا، پنجشیر او پروان دي، مواد د بسته‌بندی کېدو په حال کې دي.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو له انتقال وروسته ټاکل شوی چې دغه مواد ولسوالیو مرکزونو ته ولېږدول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال په وینا دغه بهیر به د میزان تر 15 نیټې پورې بشپړ شي. ښاغلی مل وویل کمیسیون چمتو دی څو په 5,323 مرکزونو کې ټاکنې وشي. نوموړي وویل امنیتي ځواکونو هم ډاډ ورکړی چې د ټولو مرکزونو امنیت به ساتي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی یوازې د 4,992 مرکزونو امنیت ساتلی شي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي کمیسیون نه دی توانېدلی چې د انتخاباتي محل ویش په اساس ټول حساس مواد ولایتونو ته ولېږدوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ویل چې د دغو موادو لیږد باید دوه ورځې وړاندې بشپړ شوی وای. د نوموړي په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې دغه ځنډ به د انتخاباتو په ترسره کېدو کوم اغېز ونه کړي.
که څه هم د محل ویش په اساس باندې باید دوه ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون د لیږد بهیر ټول ولایتونو مرکزونو ته بشپړ کړی وي، ولې بعد مرغه لیدل کېږي چې ځینې ولایت ته د مواد نه رسېدلي. موږ د کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې مورد کې جدي هڅې وکړي او مواد خپل وخت سره ورسوي.
ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شي. دا مهال د 12 نوماندانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه روان دي.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
دا تخار سیمه چارواکی د دې ولایت د انګی قلا ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي او وایي چې دوی د روانو تصفیوي عملیاتو لمن د دې ولایت نورو ناامن سیمو ته هم پراخوي. په دې اړه بل سیمه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ واورو.
د تخار د انګی قلا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شو. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د انګی قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو او په پایله کې وتوانېدل چې تیر ماښام نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د نوموړې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال د انګی قلا په ښار کې زموږ ځواکونه د تلاشۍ په حال کې دي. که څه هم دمګړۍ وضعیت نورمال دی، خو لا هم د ښار په لرو پرتو سیمو کې خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي او عملیات لا هم جریان لري. په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا د افغان ځواکونو له لورې د انګی قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې باید د ماورای کوکچه ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې شي. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د انګی قلا ولسوالۍ بیرته ونیوله او فعلا د ولسوالۍ په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او خلک پر کاروبار بوخت دي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د روان تصفیې عملیات لمن د دې ولایت نورو ناامنو سیمو ته هم غځوي تر څو د دغه ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دیاړې وویل
عملیات تصفیهی مو جریان دره او ان شاء الله ای عملیات مو گسترش میتیم.
عملیات په سیمه کې دوام لري او په پام کې لرو چې د درقد ولسوالۍ هم د طالبانو له وجود څخه پاک کړو او دغه عملیات به تر هغه وخت پورې دوام لري تر څو چې د تخار ټولې سیمې د دښمن له وجود څخه نه وي پاکې شوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د انګی قلا ولسوالۍ د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د تعلقانو ښار شمال لوري ته موقعیت لري او 15 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو، خو د افغان ځواکونو د تصفیه عملیاتو په پیلولو سره وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. نوموړې ولسوالۍ د دې ولایت له رستاق، چعاب، درقد او خواجه بهاءالدین ولسوالیو سره پوله لري او د نوموړې ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. اجمل آرین، ازادي راډیو، تخار.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دوستانو په رادیو سربیره کې انټرنیټ لري د ازادي رادیو خبرونه، ریپورتونه، مطالبه او نیوز پروګرامونه لا نور تفصیل اکسینو او پزینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوړو. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. د دغه کمیسیون د چارواکو په خبره تر اوسه شپږ ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي چې د رای ورکولو په 5303 مرکزونو کې به انتخابات ترسره شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به د 4942 مرکزونو امنیت ټینګ کړای شي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي په قشتیپه ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی قمندان وژل شوی دی. د جوزجان د ولیویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو قمندان محمد صدیق تیر شپه له خپل دوو نورو ملګرو سره په یو هوایي برید کې وژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هندي رسنیو د نشه یي موادو د قاچاق په تور څلور افغانان نیولې دي. د غورسنیو په نوې دلی کې د نشه یي موادو د کنټرول دفتر د مسولینو په حواله لیکلي چې دغه څلور افغانان په اندرا ګاندی نړیوال هوایي ډګر کې داسې محل ونیول شول چې غوښتل یې د هیواد ته هیروین په پټه انتقال کړي. ویل کېږي دغه کسان له کندهار ښار نوې دلی ته راغلي وو او د دوی سره څه باندې 8 کیلوګرامه هیروین موندل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوي له لوبډلې سره د شولاورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنگله دیش کې ده. او د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د بي پیلوټ الوتکې د بریدونو مسؤلیت واخیست. د برید نن سهار وختي د سعودي په دولتي شرکت ارامکو پورې اړوند د تیلو پر تصفیه خنو سوی دی.
دا کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادی او بیا رغونې چارو کې لا پامه غورځول شوی. په دې اړه ریپورت لرو خو تر هغې مخکې پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته واصل وسالې دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په قربتو په درې اړخیزه سیریز کې خپل لومړی لوبه نن د زیمبابوي پر وړاندې وکړي. دغه لوبه د کابل په وخت نن مازدیګر په 5 بجو په شیر بنگلا لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله چې له شاوخوا 2 اونۍ راهیسې په بنگلاديش کې ده دغه لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. افغانستان او زیمبابوي تر دې وړاندې 2 ځله په 4 اوریزو لوبو کې سره مخامخ شوي چې په ټولو لوبو کې افغان لوبډلې زیمبابوي ته ماتې ورکړې. د درې اړخیزه سیریز د تېرې شپې په لوبه کې بنگلاديش وتوانېد زیمبابوي ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. د لمبوهنې افغان ملول لوبغاړي عباس کریمی د ټوکیو 2020 پارا اولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړه. خغلی کریمی د ټوکیو پارا اولمپیک سیالیو په غوراوي پړاو سیالیو کې چې په لندن کې وشوه په 50 متره واټن کې وتوانېد چې د 3 اویاو هیوادونو ترمنځ شپږم مقام خپل کړي او د ټوکیو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. عباس کریمی چې اوس مهال له افغانستانه بهر په امریکا کې ژوند کوي لومړنی ملول افغان لوبغاړی شو چې د ملولونو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه د لندن په غوراوي پړاو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب نه بلکې د خپلواک لوبغاړي په توګه ګډون کړی و. او هند بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره د اسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالیو اتلولي خپله کړه. د دې لوبې په چا هندۍ 19 کلنې کرکټ لوبډلې وګټله او لومړی توپوهنه غوره کړه چې په 2.4 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره بنګلاديشي 19 کلنې کرکټ لوبډلې ته د 102 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بنګلاديشي لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 101 منډو وسوځېده.
په کونړ کې د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي چې وسرحدي ولسوالۍ دا شکایت کوي چې دغه ولسوالۍ ته د بیا رغونې د چارو په برخه کې پاملرنه نه ده شوې. پر دې موضوع د روح الله انوري ریپورت اورو خو ورپسې حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرامونه خبرېږي.
د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې وسیدونکو وای په تیر وتل لسوکالو کې حکومت د آبادی او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولي. په یادو کلونو کې په نورو سیمو کې سړکونه جوړ شوي، خو دوی په خپلو لاسونو سړک وهلې چې اوس هغه هم کنډو کپر او له کاره ولوېدلی دی. ملک تاوس خان او ګل رحمان وای
شالې دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سړک چې د ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی. حکومت دغه سړک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، موږ پاتې کیږو. دغه سړک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سړک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلی.
دا جوړ شوی دی، موږ یې دا کاڼي ته ورته ومندې چې جوړ شوی دی. لاندې لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه ځي، بیا ورسي بلچې راواخلو، بیا یې هغه قوتیا ورکړو.
یعنی خپل ولس وستل او خپل ولس
جوړ خو اوس هم داسې دی چې زما یو زوی دغه په ګاډی نه به سورلی پینې.
دوی وایي د ناروغانو د انتقال پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زمونږ کې مریض پیدا شي نو چې زمونږ د ګڼټې لارې نو په درېو ګڼټو کې موږ په ګاډی کې راکوزو، ځکه چې هغې ته نور تکلیف پیدا کېږي په جې کولو کته کولو په پورته کولو. د یوې روپۍ کار موږ له حکومت نه دی کړی، د یوې روپۍ مړه په صفر کې.
په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې موږ ډېر تې زوریږو، زموږ ولسونه تې زوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي بیا په دغه صورت کې موږ ډېر زوریږو، ځکه موږ ته مشکل انتقال د دغسې مریض، انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته، کلینیک ته.
د شالې ولی او د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته ولسونه له افغان حکومت غواړي چې باید د نورو سیمو په څېر دي دوی ته هم د آبادۍ او بیا رغونې چارو او په ځانګړي ډول د سړکونو په جوړولو کې برخه ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل د سړکونو د خرابوالي او د نورو ستونزو په اړه ورته د خلکو شکایتونه را رسیدلي او ډیر زر به یې د هواري دپاره یو پلاوی سیمې ته ولیږي.
حیات وټاکم ساحې ته به ولیږم، د هغوی سړکونه، د هغوی اوبه، هر تشویش چې نور درلوده د بسازۍ په ارتباط گزارش براوړی، ان شاء الله چې دې ته بزر رسیدګي وکړو. دا غټه مازیلا لره
شالې او ولې د خاص کونړ ولسوالۍ هغه غرنۍ او د ډیورنډ په کرخه لري پرتی درې دي چې لېوې خو افغان حکومت د آبادی او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولي او له بل لوري د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ دي.
موضوع منگ ٹاکو، نظر تاسو سرگندوئی ہر یک شمبا د سہار لاتنیمو تر نہنیمو بجو. میکروفون ستاسو. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
جناب آقای مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، بسیار تشکر از اینکه برای رادیو آزادی فرصت دادین تا با شما مصاحبه داشته باشیم.
زنده باشید.
بیاین مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که چرا حملات طالبان در این اواخر در بخشی از افغانستان، به خصوص در بخشی از ولایات سمت شمال و همچنان در غرب در ولایت فرا افزایش و شدت یافته، علت در چیست؟
طالبان طبعا عملیات را به نام الفتح علی مردم افغانستان برنامه‌ریزی کردند و با انکشافاتی که در جبهات در سال گذشته آمده بودند فکر میکردند که در نواحی شهرها و قلات را که ایجاد کرده بودند اونا به فتوحات دست میارن و جاهایی را میگیرن و تسخیر میکنن، که الحمدلله با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدن.
تانستن در شهر قندوز جناب آقای وزیر مشکلی ایجاد کنن، به بخش شهر قندوز داخل شوند، تانستن خانواد را بره ساعت در دست داشته باشند، تانستند به شهر فرا تا به مرکز جلب و جذب داخل شوند، توانستند ولسوالی انوردره بگیرند. فکر نمی‌کنید که مشکل ایجاد کردند؟
طالبان فکر می‌کردند که با فرصتی که مردم افغانستان در صلح بر از وا داده و با برنامه صلحی که حکومت بدون قید شرط برازیا داده و فرصت مذاکرات را که اینا داشتن اهداف بالاتر داشتن. اینا فکر میکردن که اراضی بیشتر را تسخیر میکنن و ادامه میتن برای تسخیرشان. حملاتی که طالبا در ولایاتی که شما نام گرفتین بجز از ارعاب ترس مردم و بجز از کشتار افراد ملکی هیچ نوع نتیجه نرسانده و همچنان بجز از کشته شدن خودشان که رهبرایشان که در هتل‌ها بسیار با آرامی در قطر خواب هستند و ایج افسرهای خود و نفرهای خود روان میکردن که شما برین و اراضی را تسخیر کنین و جاهایی را بگیرین.
مگر نیروهای امنیتی افغان طرفات نداشتی در گیری ها؟
نیروهای امنیتی ضرباتی بسیار قوی را به طالبا وارد کردن. قماندانهای مختلف طالبا کشته شدن به شمول چندان اولیشان آخریشان دوردوج در بدخشان. اطلاعاتی که تا بال ما داریم از کشته شدن از او حاکی است. و در عین حال که اینا ولسوالی‌ها و شهرها را تهدید کردن، ما ضربات بسیار قوی را در لانه هایشان دادیم. زندان های بسیار زیاد طالبا را ما شکستاندیم و نه تنها که نیروهای امنیتی را نجات دادیم، بلکه نیروهای مردمی و بیچارهایی را که اینا شکنجه کرده بودند نجات دادیم. در غزنی طالبا تلفات بسیار زیادی دیدن، ولسوالی‌ها گرفته شد. در فاریاب که تشویش‌های بسیار زیاد بود و در بخش‌های دیگه که اینا فکر می‌کردن که جاهایی بود که نتیجه‌ای بسیار زیادی بگیرند، ضربات بسیار کوبنده
و اوس په کندوز کې، په بغلان کې، په بدخشان کې او په فراه کې وضعیت څنګه دی؟
همداوس په دې آخري ورځ په خانابادو کې طالبانو ډېر غټ تلفات ولیده او بخار ته ننوته او په ډېر ژر وخت دوی بیرته وطن بول شو او ضرباتونه په بدخشانو کې هغه ولسوالی مونږ نیولی چې 15 کالو که د طالبانو نه تنها د دوی مرکز و بلکه د دوی هغه تروریستی شبکه چې دوی سره همکاری که و مینونه ورته جوړه و اسکتونه ورته جوړه و مرکز ځان ته جوړ کړی و په خوستک کې دا مونږ نیولی دی او دوی ته ضربات وارد شوی دی.
بغلان کې وضعیت څنګه دی؟
بغلان که طالبانو څو پیری حمله پلان کړی و هغه اولی دا و چې دوی وشکولی شهر کنه یا شهر جدید خپل پلخمری خار ته چې نه تنها د امنیتی ځواکونو بلکه د خلکو ډیر په فراکم د خلکو مقاومت سره مخامخ شده خپل خیج د افغانستان خلک دوی نه منی د افغانستان خلک دوی ته صرف فرصت ورکړی دی چې راځي صلح ته.
د بغلان قندوز او د قندوز تخار لار خلاص ده؟
مونږ عملیات کړی دي تر کیلګای کې چې څه مشکلات وو هغه رفه شوی دی. د قندوز په لاره کې اوس هم مشکلات شته. زمونږ قوتونه هلته تابعه شوی دی. زمونږ عملیات جاری دي.
جناب اندروی صاحب، یو انتقاد د خلکو داده چې حکومت یوازې د ولایت او د ولسوالیو په مرکزونه کې دي، تګ راتګ یې په اسانه نه کیږي تر څو چې ډېر قوي قطارونه لري. د خلکو تګ راتګ هم په تیره د دولتي مامورینو تګ راتګ هم په ځینو مواردو کې ډېر سخت ګمانه کوي چې له دې څخه به وضعیت نه خرابیږي.
در شروع از این سال طالبا که تهدید میکردن و در اطراف رسیده بودن به این فکر بودن که خب با استفاده از این چالش هایی که در راه ها وجود داره و با استفاده از نزدیکی به شهرها هستن اینا میتونن که سیستم اکمالات ما را مختل بسازن.
مختل ساخته؟
قطعا نه. ما به سر تا سر افغانستان اکمالات خود میکنیم، در جایی که نیاز باشه از هوایی استفاده میکنیم و ما این کار نمی کنم که در شاره ها چالش های وجود داره. اما امیال ما، عملیات ما برای شاره بلخ در جریان است. از مزار تا شبرغان، باز از شبرغان تا میمنه امیال عملیات سر از اوی جریان داره. ما عملیات های زیاده را برای رای قندهار کردیم که با مقاومت اندکی که طالبا در وجود داره بتانیم قطار خود برسانیم. اما برنامه‌ای که ما امسال خصوصاً به میشار دو شارای عمده داریم، ما مطمئن هستم که وضعیت تغییر میتن.
جناب وزیر صاحب، بین سر موضوع انتخابات و امنیت انتخابات بپیچیم. تدابیرتان برای برگزاری انتخابات از لحاظ امنیتی چگونه است؟
خب ما 8 ماه پیش تدابیر امنیتی انتخابات تدارک دیدیم و خوشبختانه که برای اولین بار مسئولیت کامل از این تدابیر امنیتی را امی 3 سکتور امنیتی داشتن که در رأس وزارت امور داخله هست. ما با مراحل مختلف از این انتخابات تیاری گرفتیم. مرحله قبل از انتخابات، مرحله بعد از انتخابات و مرحله روز انتخابات. وظایف مشخص برای هر مرحله ازی است که ما فعلا به مرحله قبل از انتخابات هستیم که شامل تامین امنیت کاندیدای محترم، شامل امنیت کمپاین ها، شامل امنیت دفاتر مرکزی کاندید صاحب ها، شامل امنیت دفاتر کمیسیون های انتخابات و شکایات و تمام تأسیسات که اینا دارن، شامل امنیت پرسنل ازیا میشه و شامل امنیت انتقال مواد حساس.
حال در انتقال قرار داریم تقریبا یا بعض جای انتقال شده؟ چطور بوده انتقال مواد؟ خوب انتقال شده؟
خب ما تا بال بجز از دیروز که یک مشکلات ما داشتیم در انتقالات که پلان کرده بودیم به زمینی که در اون مشکل پیدا شده، اما ما طبق برنامه که کمیسیون انتخابات برای ما دادن و اونا خودشون تهیه کردن، ما انتقالات انشالله تکمیل میکنیم.
تدابیر امنیتی در روز انتخابات که شش میزان است به نظرتان خاطرنستین با توجه به وضعیت امنیتی، گسترش حملات طالبان در مجموع، خاطرنستین امنیتی که طور که مردم میخواه و حکومت در نظر داره برگزار کنیم؟
92% از سایت هایی که برای ما تهیه گفته شده که در روز انتخابات چه باز میباشه در روز انتخابات، عملیات هایی که ما فعلا دوام دادیم که تا قبل از روز انتخابات دوام میکنه، ما را به وضعیت میرسانه که مردم میتونن دمی سایت هایی که برشان در نظر گرفته شده با تدابیری که ما گرفتیم که تدابیری قریبی از خود از این مرکز است، تدابیری اطراف از این مرکز است و تدابیری خط سوم از این مرکز که با گزمه های هوایی و با امکانات اردوی ملی تامین امنیت میشه، ما مطمئن هستیم که طالبان ناکام میمونند این تهدیدات و تلفاتی که فعلا دارن.
که چرا امنیتی مشکلات به دغه رقم شوس وی؟ آیا داسې اندیکنه هم تاسو سره ست چې کېدای سي په انتخابات کې د خلکو ګډون ډیر کم رنګ وي؟
مونږ فکر کوو چې هغه کم ځایونه چې مونږ تعین کړی چې 2% کېږي، هغه ته به مونږ ټول شرایط مهیا کوو او چې خلک وشي کولی په آرام بنا انتخابات ته شرکت وکړي. من خلکو ته ډاډه ورکوم چې امنیتي ځواکونه پوره چټکیا لري. مونږ د هر وضعیت پیش بینی کړی دی، مونږ د هر وضعیت آمادگی لرو او ان شاء الله په تاکل شوی ورځ کې به د افغانستان خلکو ته داسې شرایط مکملی آماده کړي، امنیتي ځواکونه شیدې په آرام خاطر راشي او خپل آینده لپاره خپل د خوخه کاندید ترای ورک.
کاغلی اندرابی د سیمه ایزو پولیسو له خشن او له تاوتریخوالی څخه د ډک برخورد څخه خلک ډیر شکایت کوي، ولې د دې مخه نه نیول کیږي؟
د دوه خبرې لري، یو دایره چې دا یو موضوع دی چې سیمه ایز پولیس دا مشکل لري یا بل مشکلات د پولیسون، یو دایره چې وزارت داخله څه سیستم لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د لپاره منګه په دې څلور میاشتې مخکې زمنګ د اداره فعال شو چې هغه امنیت داخلي نومیږي. امنیت داخلي اداره مکلف دی چې په افغانستان کې په درې بخشو کې یو د پولیس مخالفینو سره د ارتباطات د دې مخه ونیسي او کار وکړي په پولیس باندې، د جواسیسو مخه ونیسي او ټولنه په عین وخت کې مهم هغه د پولیس د فساد او رویه او سوء استفاده وظیفه‌ای کار وکړي او قضیه وساتي. د ریاست نوی د وزارت داخلي په چارکات کې فعال شوی دی. منګه په هر ولایت کې د هر ولسوالۍ په سطحه کې د نمائندگان لري. مونږ د دې نوی لایحې وظایف لري. د دې وظیفه دا دي چې ټول شکایتونه
زه بیا هم دا پوښتنه مطرح کیږي جناب وزیر چې لایحه سته، پلان سته، سیستم سته، تطبیق ورخه کې مشکل سته. دا اوس خلک د محلي پولیس سره سخت جنجال کې دي، لاس او گریوان دي، مشکلات سته.
او دا پروګرام دا مونږ نوی جوړ کړی دی، دې ته باید وخت ورکړو چې د نتیجې دا زمونږ د دې نوی رهبری چې په دې تیر شوی شپږ میاشتو کې چې مونږ دا برنامه نوی برنامه جوړ کړی دی،
تر اوسه پورې محلي پولیس له خلکو سره په ناوړه چلند چیرته نیولې دي؟
خو یو کور نو یو دروازه نو چې اغل تتلې او ټول دغه تاریخچه د هر کس او د هر مشکل او د هر شکایت وای. زه فکر کوم د دې ریاست په فعالیدو او په عملی کار کولو او په مرور د زمان مونږ کولی شو چې هر مشکل ته رسیدګي وکړو.
بسیار تشکر وزیر صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد، د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ډیر داسې کسان شته چې اولادونه یې معلولیت لري. دا معلولیت ډیر کله ارسی او جنیټیکی بلل کیږي او وجه یې هم په خپلو کې ودونه او د وینې د معایناتو نه کول ښودل شوي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له کوژدې مخکې د وینې معاینات نه کوي.
ډیرې موارد کې دواړه طرف ښه توافق لري خو متاسفانه د دوی وینې یو رقم وي.
د معایناتو نه کول کومې ستونزې را پیدا کوي؟
سه خواره دګې امام هستند تکلیف ته چاره است. پدرم دخترم میخواد ګرم.
او دا مسله څنګه حل کیږي؟
شه خبر ادا ده چې باز ضرور لازم معاینات وی کی که مشکل وی مثال دوار ته معلومه.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي زرو یا مدومی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع په اړه معلومات له همایون هوا څخه ورو.
واده د ځوانانو لپاره د ژوند یو مهمه پریکړه ده چې باید تیاری ورته ولري. خو په افغانستان کې ډیر ځوانان داسې ودونه کوي چې دوی په پایل کې پکې داخل نه وي، نجلۍ لیدلی نه شي، خپله نه انتخابوي او نور هغه مسایل او معیارونه چې باید په واده کې پام ورته وشي له پامه غورځول کیږي. ځکه خو کله داسې هم پیښیږي چې له واده وروسته دا ځینو ماشومان نه کیږي، یا معلولیت لري او یا هم مري. د داسې پیښو مهم عوامل د وینې د ګروپ یو ډولوالی او په خپلوانو ودونه بلل کیږي. سارا د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې ګرځېدلی نه شي. دا وایي پلار یې د عمل لور سره واده کړی، ځکه د دې په ګډون درې نورې خویندې هم ورته ستونزه لري.
زما د پښو ستونزه ده. دا څو کاله کیږي چې له دې ستونزې سره مخ یم. زما درې نورې خویندې هم شته چې دا مشکل لري. موږ ډیرو ډاکټرانو ته ورغلو خو هغوی راته ویل چې ستاسو علاج نه کیږي. وجه یې دا ښیي چې دا جینیټیکي او ارثي ستونزه ده، ځکه پلار مې د عمل لور سره واده کړی دی.
د خپلوۍ ترڅنګ د وینې د ګروپ یو ډولوالی هم سبب کیږي چې ماشومان یا معلول پیدا شي او یا هم ومري. د پکتیا اوسیدونکی محمد نعیم خپله له دې ستونزې سره مخ دی.
زه د یو کلی یم، زما کارډ د بل کلی ده، موږ خپلوان هم نه یو. زما د وینې ګروپ او نیګیټیو دی او زما د کارډ د وینې ګروپ او نیګیټیو دی. نو اوس زموږ مشکل دغه دی چې زموږ بس هر وخت اولادونه چې کله اووه میاشتو ته رسیږي آغازه یکیږي. نو موږ ته اوس ډېر تشویش پیدا دی، موږ ډېر خپه یو، پریشان یو دغه ته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی وسیم پکتیاوال دا مسله د ټولنې په غلطو رواجونو پورې تړلې بولي چې نه پرېږدي ځوانان له ګډ ژوند مخکې د وینې معاینات وکړي او بیا د ګډ ژوند مخته وړلو فیصله وکړي.
زمونږ خو په داسې یو ټولنه کې اوسېږو چې د ځینو غلطو رواجونو له امله چې څوک غواړي واده وکړي، مثلا مخکې له واده نه یې وینه نه معاینه کوي، نه ورسره کتلی شي، چې په نتیجه کې بیا داسې معلول یا معیوب اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي. دا مشکلات په رښتیا هم شته، خو بس دا ځینې رواجونه دي چې زموږ په ټولنه کې دا مشکلات رامنځته کړي دي.
د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحانی وایي یو شمېر کورنۍ او ځوانان له ګډ ژوند مخکې دا وینې د معاینې مسله عادي ګڼي، ځکه خو دا کار نه کوي.
ډېری ځوانان غواړي چې یو ښه واده ولري، یو موافقه واده ولري، یو سالم واده ولري. مخکې له واده نه هغه د واده معیارونه په نظر کې ونیسي، علل خصوص د وینې چک کول. ډېری موارد کې ښه دواړه طرف ښه توافق لري، ښه یو بل سره جوړ دي، یعنی عقیدې او داسې فکرونه یو سره جوړ دي، خانواده جوړه ده، ټول کار شوی. خو متاسفانه د دوی وینه یو رقم وي او دا بیا ستونزه منځ راوړي. کله چې دوی واده کوي نو اولادونه ناسالم منځ راځي، یا یوټوب میاشتې وروسته له پیدا کېدلو دوی مړ کیږي یا سالم نه پیدا کیږي.
ډاکټران وایي هغه کسان چې په خپلو کې ودونه کوي کیدای شي هغه ناروغۍ چې په نیکونو کې وي د دوی په ماشومانو کې هم راڅرګندې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی محمد ابراهیم په همدې اړه د خپلو کلیوالو کیسه راته کوي.
زمنګ په سیمه کې یو کس خپل ترور لور سره واده کړی او د هغه د واده لامل دا شو چې بس هغه اولاد ټول دغه نه ټیټ راغی، دونه قط نه ټیټ دی. دا ټول لامل دم د خپل منز د دیواده نه دی چې دا وادي بل رور یې هغه بل خاندان نه کړی دی او خپلوان نه غیر یې کړی دی. هغه اولاد ښه برابر دی، بس قط او دغه نه ښه برابر دی او بس مغه مشکل نه لري هغه برابر دی. بل یو هغه یو بس د سترګو تکلیف یې لري، د سترګو بس هغه خپل خاندان کې وکړل، هغه اوس مغه د سترګو تکلیف نه نښته دی ټول.
تمنا روحانی وړاندیز کوي چې کورنۍ او ځوانان باید هغو مسایلو ته ډېر پام وکړي چې په راتلونکي کې د دوی په ژوند اثر کوي.
ښه ده مخکې له واده نه دوی خپله وینه چک کړي او په دې کې شرم او خجالت ونه لري. ځینې کورنۍ چې په دې مسله کې ستونزه لري، ښه ده د کورنۍ سره کینو او ورته وایو چې دا داسې مشکلات یا داسې ستونزې موږ ته منځته راوړي، او بیا وروسته کله چې موږ واده کوو یو ښه واده یو سالم واده به موږ ونه لرو. کله چې کورنۍ آګاه شي، معلومات حاصل کړي، نو ستونزه نه ده، نو راحت کولی شو وینه چک کړو او راحت کولی شو دا مسله حل کړو. او که زه هم وم، یعنی هر ځوان یو وخت نه یو وخت واده به کوي، او ښه ده دا واده یې سالم وي. نو که زه هم وم او زما تصمیم هم وي، نو مخکې له واده نه د وینې چک کول یا داسې نور معیارونه د واده به په نظر کې نیسم، او له ځوانانو څخه هم غواړم په دې برخه کې کار وکړي او پام ولري.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
ولی یو شمیر ځوانان له کوژ دې مخ کې د وینې معاینات نه کوي، نه کولې کوم ستونزې را پیدا کولای شي، او د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یورولوژي له متخصص ډاکټر جمشید خان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بوله.
ډاکټر صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې دوی کله واده وکړي بیا کله چې اولاد پیدا کیږي هغوی یو معلولیت لري، د دې ستونزې څه وي؟ یعنی دوی کومو خبرو ته پام نه وي کړی چې نتیجه بیا داسې شوي وي؟
زیات مشکل چې زموږ تاسو په جامعه کې دی هغه دا دی چې زموږ تاسو اکثره ځوانان خپلو خپلوانو کې، مثال د تره د لور سره، ماما د لور سره، د کاکا د لور سره چې ودونه کیږي، دغه سبب دی چې دې کې نن سبا په طبي نړۍ کې په دې باندې زیات تحقیقات هم شوي دي، او دا ښودلې ده چې هغه ځوانانو چې د خپل اول کزن، یعنی اول د ترلو د لور سره ودونه کړي دي، په هغو کې زیات معلولیت منځته راغلی، خصوصا لکه د زړه مشکلات چې دي، زړه یې سوری وي یا مثال زړه والونه یې کمزوري وي، نو دغه رنګه دغو کې په خپلو خپلوانو کې واده کول دا یوازنی سبب کیږي چې تپل مایوب دنیا ته راشي. البته نور وجوهات هم زیات دي.
ځینې کسان دا وایي چې د وینې معاینه دی وشي، آیا دا مسله حل کوي چې کچېرې ځوانان لاړ شي مخکې له کوژدې د وینې معاینه وکړي او بیا له هغه وروسته د واده یا نه واده فیصله وکړي؟
دا شی خو دا کچېرته د وینې معاینات وشي یا نور اساسي معاینات وشي، دا خو د ژوند لپاره ډېر مهمه ده، او آینده کې ژوند ډېر مشکلاتو سره بچ کی. البته داسې وسي که مثال د یو فامیل د دواړو طرفه رضایت وي او دواړه طرفه دی پوهیږي، ښه خبره دا ده چې مثال بعضې ضرور معاینات دي، چې مثال د وینې ګروپ دی، مثال باید دا معلوم شي اوس مثال بعضې د وینې ګروپونه دي چې مثال که هغه واده سره وکړي نو د هغوی یو اولاد کیږي، امکان لري چې دنیا ته ژوندی په مخه راشي، که نور اولاد به ټوله ضایع کیږي. نو که د امکان په صورت کې وي او د دواړو جانبینو موافقه وي، دا خو ډېر ښه خبره ده چې مثال ضرور معاینات وشي. یا مثال همداسې نور امراض دي، لکه مثال بعضې وایروسي امراض دي لکه هیپاټایټس، سو دې که اوسي مثال فامیل ته معلوم وي، نو که چېرته هغه مشکل د فامیل سره شریک شي او هغه رضایت ولري، دا خو ډېره ښه خبره ده.
یعنې داسې مشخص ډول کیدای شي اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې د وینې دغه ګروپونه دي چې هغه له یو بل سره ستونزه لري، کیدای شي وروسته د دو ځوانانو ژوند سره مخ کی.
د وینې هر ګروپ کې دا مشکل نشته، خو یو ګروپ کې چې دی هغه بی نیگیټیو، کچیرته د بی نیگیټیو سره واده وکړي نو دغه کې یو ډېر انځار ډېر خراب دی، ځکه یو تپل دنیا ته راوړلی چې دغه نه وروسته هیڅ امکان نه لري چې اولاد راوړي، دغه یو مشکل شته. د وینې ګروپو کې دونه خاص، نور ګروپو کې داسې خاص مشکل نشته، خو دا یو ګروپ کې باید زیات احتیاط وشي.
په افغانستان کې ډېر خلک، ډېرې کورنۍ دې ته نه تیارېږي چې اولادونه یې مخکې لدې چې کوژده سره وکړي معاینات وکړي، نو څه کول پکار دي؟ دا خو د ژوند مسله ده، د نورو انسانانو د راتلونکي مسله ده، د دې لپاره چې کورنۍ یا ځوانان دې ته تیار شي چې د دې لپاره چې په راتلونکي ژوند کې ستونزې نه وي، هغوی ځینې لارې چارې وسنجوي، ځینې حل لارې چې بیا ورسره مخ نه شي، څه باید وکړي دغه کسان چې کوژدې کوي یا واده کوي؟
البته د دې ټول مشکلات او یاند ټول مشکلات من سره دې د دې وزنې سبب به تعلیمي ده. کچیرته موږ تعلیم یافته او تعلیم ته ځوانان ولرو دا یو عادي خبره ده، یعنی هیڅ مشکل نه ده. او بل موږ تاسو سنتي جامعه د قبایلی معاشري دي، دا چیزونه کې مشکلات ډیر دي. البته که هغه خلک پوهیږي مثلا ځوان او جنکیانې دواړه تعلیم یافته، ښه خبره ده چې بعض ضرور لازم معاینات وي کې مثال که مشکل هم وي مثال دواړه ته به معلوم وي. مثال یو الک ته یو جنۍ ده مثال ډیر یو بل خوخیږي مثال الک مشکل لري یا جنۍ مشکل لري، نو خو باید ورته معلوم وي مثال آئنده کې که چیرته دغه مشکل د یو بل نه پټ کې او بیا دا غټ مشکلات راځي چې آئنده کې بیا مثال جنۍ هم جنگ جګړې آخر دې ته ډېر داسې پاملونه راغلي چې طلاق ته سره رسېدلي. نو ښه خبره ده هغه څوک چې پوهیږي عقلن باید دغه نه خپل مشکل د خپل د ژوند ملګري سره شریکي، نو بیا به د ژوند کې جنجالونه نه وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ ته تاندې څانګې خبرونه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.